سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجیشي او سي احمد زيم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1918 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي ساکل د سوجو زکړه ته وده ورکول او د دوه خزو تفاهم اوصول لپاره سواد د دې ورځ شوار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاړه یا په خوري ټویټر لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبانو له کوانمي واکمنۍ دوه رئیس ملیونونه انجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکمه به برخې کړل شوې دي تر راپورونو مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه پاتې دي راپور وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان سفارت دروازه وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سوه د مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا د دغه سفارت کنسولي خدمات باطل اعلان شول یادې سرچینې ویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبان رسازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شوي چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکوونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او هم په دغه هېواد کې پاتې شي تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځې هېوادونو کې تړل کېږي تر دې مخکې امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارت تړلی و طالبان په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په عام هزار کې په درو وهلې دي د طالبان سره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبان د حکومت د سره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دېش دوری وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په څلور کلون باندې هم محکوم کړي دي له کوره په تیښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته نه دېش دوری او یو کال باندې سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دي د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبانو خوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللې او طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دی د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژل لپاره د ایران په دچیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د ځوتنې چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځې صبرینا یې درې دېرش کلن ده د ساکل د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یو ځان ووژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسم او تورنشل د دوه دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیل رسنیو د دغه وخت په بیلابیل غارونو کې د حکومت پر ضد د لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویلي دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو لپاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشو چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د بریدې ولسمې میاشتې له پوره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډله ګڼي د تیر کال د اکتوبر په 8مه نیټه پر اسرائیل برید وکړ د لارین تنظیمونکو په تل ابیب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15000 اړکل کړه خو د خار پولیسو د لارین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تل ابیب بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې درغمر شوي کسانو د کورنۍ غړو ویناوي کړې وې ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو .com کې هم اوریدلای شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدل وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپي په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي مساج راک او فیزیوتراپي مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې پیښې ډېر برمه ول سوي دي چې پیښې درې سات چیرې دي بل د پیښې برنه د پیښې خراب دي
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست ټاکل شوی دروانه سپتمبر میاشت تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت او تړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکو د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمی پوره د بریټانیا د بارنوي چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتن شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پورې سفیر ورغښتې او زمرې رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس چونکې دغه اخره کې چې مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلې دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن کمربند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند سوی هغه سره قونسلین بندېږي پوشان بندېږي سفارت مورلا کېږي. موږ وستم د دې میاشتې ساعتي اخري ورځې ده اخیر په موږ ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجي بوی لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت د دغه چارواکي په خبره د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پر رسمي پیزندل سوای حکومت نوی رامنځته سوای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په برتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسې تر ویزا او پورې د دې غبندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په برتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او له سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسل ری چاري به اعتبار وګڼل سوی. دا اقدامات وروسته له هغه کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بی اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمېر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوی دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500 غونډه چې پکې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا د شنبې د سپتمبر په 9 پیل شي. د دې غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به دغه سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی او پیاده برخه کې دغه سازمان کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سړک کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500 غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جونې وایي تر اوسه دې غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یو بل دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دې غونډې موږ هیله مند کړي یو ځکه نړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اکله معلومات حاصل کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي. او یوازې غونډه بسونکي نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خلاصه کړو به برخی او انجلی چې د هم نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي د ورته نظر تر څنګ زیاتوي چې تر اوسه دغه د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې تر ننه کومې غونډې نیولې دي هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې بندې دي. لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپلو شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500 نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 9 به پیل شي په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشري حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 6 په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. د یادونې ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ به د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوي چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودوونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړې او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې 3 کاله پوره کېږي سخت چلندونه په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژبله وخت د پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې د ننه د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبرې څانګې د رادیو پراپور جزئیات ورشه ساکته سوړند کوي.
مننه اوسې جانې. تېره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تېره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د ټانک توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه تنه او ل شپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه ویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بدیدلی شي، او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو، د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګري پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا، روسیې د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال له بلګروت سیمې څخه څلور رهبري شوي توغندي او درویشت ایرانی سخت شاهد ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو، ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي، چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یوه هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناڅرګندې چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي، د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه د فیزیوتراپۍ له نړیوال ورځ سره برابر ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپۍ په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغې برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپۍ یوازې د معلولو کسانو لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپۍ ټولنه چې له زرو څخه زیات فیزیوتراپستان یې په بېلابېلو دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي، وایي چې باید د فیزیوتراپستانو بستونه په دولتي روغتونونو کې زیاتي. نورحال په دې راپور کې،
یو شمیر هغه کسان چې بدني ستونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپۍ خدمتونه یې له بیا روغتیا سره مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې د کرکټ لوبې پر مهال په ملا کې ستونزه پیدا شوه، خو له فیزیوتراپۍ سره یې حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیاتې دوایانې مې وکړې، انجکشنې مې وکړې، ټابلیټ مې واخیستلې، نو ډېره دوایي ډاکټر صاحبانو راکړه، هېڅ نه ښه کېدم. نو حتی په موټر کې چې کله کېناستلم هم ماته به ډېر زیات درد کوو. خو بیا یو ډاکټر راته وویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي مساج راکړه او فیزیوتراپي مې راته وکړه. په هماغه ورځ ورسره لږ یو څه نه څه رانېغ شوم. په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد انشاءالله بالکل روغ جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپي له طبي برخو څخه یوه هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي، او په ورته وخت کې د فیزیوتراپي د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکي زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپي د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغو خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفاده د جسمي سلامت او په ورځني چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپۍ ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپۍ خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این صورت که افغانستان از باید خیلی چیزا را برای مریضا فراهم
کنه. افغانستان که سنتی دیدی دی او باید روسی خدمتونه واری او زکر چه خلق در درد او رنز لقبل علمه این سیزی نشی کولی چی در ملن او که خدمتونه او رنزی چی خلق به او ساشی زهم دوستم لا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سره د شوې هوکړې له مخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیه له 200 څخه تر 250 افغانیو پورې ده. د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه ښه شوي او دا مهال له زرو څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. د دغې ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسؤول افتخار احمد احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د معلولو په کورنیو جګړو کې د زیانمن شویو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
په حوزوي شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو. په ولایتي شفاخانو کې همدارنګه په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډېر کم دی. معلولین ډېر زیات لرو. موږ په حوزوي روغتون کې داسې حوزوي روغتونونه موږ لرو چې څلور فیزیوتراپیستان په کې مقرر دي. نو دا څلور فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ معلولینو ته هم بسنه نه کوي، خو حوزوي روغتون ته به څنګه بسنه وکړي چې په حوزوي روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کړي. په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطحه
نوموړی وایي هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کېږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمینه برابره شي څو خلکو ته ډېر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدف ونومول شوه چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغې ورځې شعار فیزیوتراپۍ سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار روزګان لارې مسافر موټر چلونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. د غلاره د اوږدو جګړو پنجاودونو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. دوی د طالبان حکومت ته د دې لارې جوړول غواړي. نورحال په دې راپور کې
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمېر مسافر او موټر چلونکي پرې تګ راتګ کوي. عبدالقاهر چې له کلون رئیسې پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کېږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خرابه ده چې ابله پیره د زر اتلمه یو د نکشنی د تور کتله کاشت ګرځیده د پتنوچی په مټر کې وپاس دا کشنی مریض نور معلومات منه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتله کاشت ګرځیده دی دلته پتنوچی تر ورسو دغه وپاس بیا می غټ چار مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه می غټ پلاس ورکړي. دا جل مریض د پاره دونه ده چې هم سل فصل خطر ده سل فصل خطر ده. معنا دا مخه چې بارانو نه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلونکي وایي د لارې د خرابوالي له کبله د موټرو پرزې ژر ژر خرابېږي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لارې ولې چې دی خرابه ده بلا څه که په یوه میاشت کې مې څلور جوړې جمپنان په ختم کړي دي. په یوه میاشت کې د شاه جمپنان په ختم کړي دي وروره ټیرون هم پر دغه رقم کړي دي. بلا نو اوس لار دی ده چې ګسره کې دغه نه ده چې سړی یو مریض ریوزا پرې ورسه یو کار او کتار په سره برابر کړو. دغه لار نه ده بلا خو نه چې باید جوړ شي. دا لار په بارانو کې خو نه بيخي سل فصل کې تکلیف دي. بارانو خو نه هغه دی شرمنده راس پرارمنده باندې بارانه سړی پرې وتلی سي نه ده پرې وتو امکان لري سړی په پرې وځي.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لاند لار ده یو سات یو نیم سات لار ده مش په درې سات را رسیدې په درې نیم سات را رسیدې دا داسې بج کندې لري خراب ده مندو وړې ده او بل جکانیم جوړ دي معمولی کار غواړي د کارم ولاکه غواړي زموږ سره حکومت سم کاری وکړي معمولی کار غواړي مریض نو دا هیڅ په تکلیف دي چې پر لارې چې را رسیدې چې یو سات وخت لري هغه په درې سات را رسیدې بیا راغله دا هیڅ تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لاري د موټر چلونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لاري د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګان پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.
او کار معمولا په شروع کړی دی د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ هلته رسیږي. هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی. شولډر باندې هم کار روان دی. نو کوم مشکلات هلته و هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله. نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولی کوټ ولسوالۍ نه تا کوم ځای پورې چې د سرک خامه دی هغه هم 40 کیلومتره کېږي. هغه 40 کیلومتره انشاءالله مو تر د ژمي رسیدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصو.
که څه هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي خو مسافر او موټر چلوونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي ترڅو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ارزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د ارزګان ولایت د دښتې سیمو کروندګر وایي چې د کیندل شوي څاګانو 4 انچه اوبه یو انچ ته راکمې شوې دي. دا کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه دي مدیریت کړي. نور حال په دې راپور کې.
ارزګان کې له سطحي اوبو سره سره د دې ولایت په هره دښته کې زرګونه هکټار ځمکه د ژورو څاګانو پر مټ خړوبېږي چې د دغه ولایت ځایي اوسېدونکي او بزګران یې زیات اندېښمن کړي دي. خو د دشتي ځمکو کروندګر وایي دوی اړ دي چې پر هر لس چیری به ځمکه باندې له 45 څخه بیا تر 160 متره ایستل سوو ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي. دوی زیاتوي که حکومت د ژورو څاګانو د کیندلو مخنیوی ونه کړي او اوبه مدیریت نه کړي دغلته به خلک له سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. محمد نعیم د ارزګان د چوری ولسوالۍ د دشتي ځمکو یو کروندګر دی. نوموړی وایي د تیرو اوو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې د ایستل سوو ژورو څاګانو 4 انچ اوبه و 1 انچ ته راکمې شوي او زیاتوي که د اوبو دا ډول کمۍ دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې ایستل سوي څاګان به په بشپړ ډول له اوبو تش سي.
په ارزګان کې پیچي ډېر برمېول سوي دي چې پیچي درې سات چیرې دي بل دا پیچي برمې به پیچي خرابې دي چې هغه ځای و چې بیا شل په شل کرسه کې خو نور برمې و چې پر مخ پاین دا د حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برمې باید چې کنټرول کړي بل درود بیا دې کمې کړي دا نور بیا دې کمې کړي.
غلام صحی بیا چې د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی وایي د یادو ژورو څاګانو له امله په آبادو سیمو کې هم د اوبو کچه ډېره ټیټه سوې ده او تر څنګ یې سیندونه هم ورسره وچ سوي.
د اوبه کاژه هغه د رود شمو سه وځي د رود په دغه خاطر وچ چې پخوا دا 40 کاله دا رود نه وچېدی چې دا برمې شروع سوې ټوله وطن له برمو په خاطر وچ ولې دا اوبه وځي په دا ریګو کې وځي وچ کلک دا اوس رود یې وچ دی او کدا بیا ځا برمې بندې سي دا د وطن خلک به نه کوي د اوبو د کاختې سره وساس.
سید رحیم چې د ارزګان ولایت د توري په سیمه کې د اوبو د ویش او کنټرول مشر دی وایي حکومت کې د ژورو څاګانو مخه ونیسي او یادې هم د غاجان بند وتړي تر څو دغلته د اوبو ساتبیر تر لوړ سي.
اندم کې یاج برمه باندې کې بل هیڅ خبر پنجې کې نه دا اگر کوشتونه فروکه د خکباجه د وجې میراب زوم غوړه زیدي پر دې ټول فصل باندې یو خورور غل شانه داړه وجه شپان اسمانه غوړه جواري ما د میراوي وړي دي پر ګرد والا باندې دوله شوارو زده نو وس مش زده د بلاسته مخ دا وړو چې یاج هغه جان تړم کې چوب ډیر سي ذخیره را وګرځا چې کده د شلو بچ دې ورته را ګرځېدلې وای غوړه زمګ د دوغه ولو یو کال بسېدلې غوړه دوه شوارو زده بالا نه نو وس دې باغه تور بلاړې برمه چالان دي داروت خو د چینو سره د چینه نه نو بچې ری دین خو
د اوبو لګول او اوبو د مدیریت د برخې پو انجینر شفیول زومل وایي په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندل د ورښتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه دي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاتولی سي.
د خبرونې دویم برخې ته راغلی سو تاسو کولی شئ چې مخ خبرونه واورئ خو تر هغې د وړاندې خبرونه